پس مننه د ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې د راډیو لاري خبريږي په انټرنیټ کې pasadiradio.com کې نیولای شي. وړاندې مولا دی خبرو چې تمه د ولسی جرګنن کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي او دفاع وزارت هم یو کس نومول شوی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو مرزیه احمد سی اوروي.
سرګې د مهمو خبرنو سرټکی د افغانستان ولسی جرګې د دفاع وزارت لپاره عبد الله خان د کاندید وزیر په توګه نومولای دی. وسلوال کسانو د هغو 15 تنو سرونه پرې کړی چې د چهارشنبه په ورځ په غزنی کې تښتول شوی وو او د امریکا ولسمشر د عربستان له پاچا سلمان بن عبد العزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. پوره خبرونه تمه ده چې د افغانستان ولسی جرګه باندې کابینه 15 وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي. ولسمشر اشرف غنی سبان د 2 اونۍ وړاندې د 14 کاندیدانو نومونه ولسی جرګې ته واستول، خو ویل کېږي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کاندید عبدالباری جهانی د رایګری له نننی بهیره ایسل شوی دی. بل پلاو ولسی جرګه وایي چې د دفاع وزارت اوسنی پیژنوال عبدالله خان د ملي دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه نومول شوی دی. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمد زینن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او د دفاع لپاره پرون څلور بجې مارې صاحب جمهور سره ملاقات درلود. د عبدالله خان په نامه پیلي پیژندوال د دفاع نه د کونر ولایت څخه ده دغه مارې شوی.
دغه شان ښاغلي احمد زی وویل چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د کاندید عبدالباری جهانی ستونزه هم تر ډیره هواره شوې او ښایي چې ښاغلي جهانی ته هم نن د رایو صندوق کیښودل شي. وسلامو کسانو د هغو 15 تنو سرونه پرې کړی چې د چهارشنبه په ورځ په غزنی کې تښتول شوی وو. د غزنی د مالستان ولسوال رامین علي هدایت پرون جمعه د فرانسې خبري اژانس ویل چې دا کسان د سروې د اخیستلو لپاره له خپلې سیمې وتلي وو. د مالستان ولسوال ادعا کړې چې په پیښه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډله لاس لري او فرانس پرسته یې ویلي دي. د دې کسانو جسدونه د جمعې په ماسپښین په مالستان کې وموندل شول، خو د فرانس پرست په حواله د غزنی د ولی مرسیل د دې پیښې پراپر وسلوالو طالبانو اچولې ده. محمد علي احمدي وایي چې وسلوالو طالبانو د دې 15 تنو د ازادۍ په بدل کې له حکومت د خپلو یو شمېر بندیانو د خلاصون غوښتنه کړې وه. او په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي هوایي شرکتونو مسولین وایي سعودي عربستان ته د زړو الوتکو پر الوتنو د بندیز لامل اندېښنه لري. افغان ولسمشر اشرف غني او د خصوصي هوایي شرکتونو یو شمېر استازي پرون جمعه سعودي عربستان ته د زړو الوتکو پر پروازونو د بندیز پر څرنګوالي او له دې امله په افغانستان کې پر موجودو ستونزو وغږېدل. ولسمشر غني له ټولو خصوصي هوایي شرکتونو غوښتنه کړې چې سعودي عربستان ته د حاجانو د لیږدولو پلانونه په څو ورځو کې وروسپاري. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې افغان ولسمشر د آریانا هوایي چلان پر پیاوړي کېدو ټینګار کړی او د افغانستان د هوایي ترانسپورت د ښه کېدو لپاره له دولت سره د خصوصي سکتور د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر براک اوباما د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. په یمن کې حوثي یاغیان د ولسمشر عبدالربو منصور هادي له پلویانو سره په جګړه کې دي. تر دې مخکې پرون ایران له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د دوی په وینا د عربستان په مشرۍ بې ګټې هوایي بریدونه باید پر یمن ودرول شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په باور د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې د موضوع یاده کړی ده. جواد ظریف لیکلی دی چې په دې بمبارۍ کې روغتونونه، خوانځي، سړکونه او د غذایی موادو د تولید فابریکې تخریب شوی او بشري ناورین رامنځته شوی دی. د جواد ظریف په وینا د دې بریدونو ستره ګټه تروریستانو ته رسیږي. بل پلاو دی امریکا ولسمشر براک اوباما دی خلیج دی همکاری شورا دی غړي هیوادونو مشران سپینې ماڼۍ او کمپې ډیویډ ته د خبرو لپاره وربللی دی. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر پرون جمعه په یوې خبر پاڼه کې وویل چې ولسمشر اوباما به د مې د میاشتې په 14مه په واشنګټن کې د کویت، عمان، بحرین، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان له مشرانو سره وګوري. دوی به د مې د میاشتې په 14مه په کمپې ډیویډ کې د ولسمشر اوباما میلمانه وي. خبر پاڼه زیاته په دې لیدنه کې به ولسمشر اوباما او د خلیج د همکارۍ شورا د غړي هیوادونو مشران په خپلو کې د امنیتي همکارۍ پر پراختیا د خبرو ښه موقع ولري. همدارس د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقې ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي. جمهور رئیس اوباما پرون جمعه په واشنګټن کې د ایټالیا له صدر اعظم میتیو رنزی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل.
And we agree that until any final deal is reached,
Obama will make موافقه کړي چې تر څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقه کیږي پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه به په شدت او جدیت دوام ولري. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه یا 15 جمع یو د اپریل په 2مه د تهران د اټومي پروګرام په اړه ابتدایي تفاهم ته ورسېدل. پر دې اساس وروستۍ موافقه به د ایران د اټومي پروګرام د بندیزونو په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو لري کړي. روسي موافقه ته د رسیدو لپاره د روان کل د جون د میاشتې تر پایه وخت ورکړل شوی دی او ټاکل شوی چې د فرانسې او روسي ولسمشران د اپریل په 24مه د اوکرين د بحران په اړه خبري وکړي. فرانسوا اولان او ولادیمیر پوتین به په ارمنستان کې سره وګوري. د فرانسې د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر پرون جمعه ویلي چې دواړه ولسمشران به د عثماني ترکانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنیانو د قتل عام د سلمي کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره د ارمنستان پلازمینې یروان ته لاړ شي. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر په یروان کې د ولسمشر پوتین سره تر لیدو دوه ورځې مخکې په پاریس کې د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشنکو سره هم خبري وکړي. د خبرنو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې نن ولسی جرګه کاندید وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي. یوازې دفاع وزیر پاتې دی او د ولسی جرګې دوهم مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د وزارت هم یو تن ونومول شو.
د عبدالله خان په نامه پیلي پیژندوال د وزارت دفاع نه د کونړ ولایت څخه ده سره معرفي شوی.
په خبرونه کې مو د افغانستان د لوی درستیز د پاکستان سفر څارلی او د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر د ژمنو په اړه مو چې افغان سوداګرو ته به پراخ اسانتیاو په خپل هیواد کې برابروي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د مرستيال نظر اخیسته.
پاکستان د سوداګرۍ د وزیر خرم دستګیر سفر افغانستان ته ډیر زیات مفید او یو څنیت او خلوص دې په سفر کې موجود و.
ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو په کې ساسو په شخصي شوی پیغامونه خبرو. ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سیمسون هم پر روانه خبرونه کې ولولو. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان ولسی جرګه د حکومت 1500 کاندید وزیرانو ته د اعتماد یا نه اعتماد رای ورکړي. ولسمشر اشرف غنی د 1400 کاندیدانو نمونه ولسی جرګې ته ورسولې وو، خو نن ولسی جرګه وایي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لپاره د نومول شوی عبدالباری جهانی تابعیت د تابعیت په اسنادو کې ستونزه شته. البته د ولسی جرګې دوهم رسال ازادي راډیو ته په دې اړه تازه څرګندونه کړې دي. مخکې تر دې چې دغه څرګندونو تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، د ولسی جرګې د نننۍ غونډې راپور له فرشتي جلالزی څخه وروچه ټاکل شوی د ولسی جرګه نن کاندید وزیرانو ته د اعتماد رای لپاره صندوقونه کیشي.
مبارزه جدی با فساد
اصلاحات ساختاری و اداری و تشکیل
استخدام کادرهای زن در پوستای
تجدید نظر بالای تمام مقررات طرز
د افغانستان د ولسی جرګې په غونډه کې بلنده کاندیدانو دا خبرې نوي او وکیلان به 1500 کاندیدانو ته د باور یا عدم باور رای ورکړي. د ولسمشر دوهم مرستیال لشتلجه دوی ونی وړاندې د شپارس کاندیدانو نمونه رسمن ولسی جرګې ته ورپېژندل، خو نن د یوازې 1500 تنو په نوم د رایو صندوقونه یې شوډل کیږي. د ولسی جرګې دوهم رستیال محمد نذیر احمدزی ازادي رادیو ته وویل
1500 صندوقونه د رایو اعتماد کې خودل کیږي یو وزیر صاحب پاتې ده د اطلاعاتو فرهنګ. زه پر امید یم چې انشاءالله دغه اسناد به هم تاسي او هغه به خپله برنامه شایع کړي، او که اسناد یې تکمیل نه شول نو 15 وزیران تصمیم لرو چې صلاح خیر صندوقونه کې د دوی رایه اعتماد یا رد اعتماد وخت.
نذیر احمدي زیاته کړه چې د نورو کاندیدانو په اړه یې څېړنې بشپړې شوې او د رایې اخیستلو د بهیر لپاره ټول اساسي کارونه ترسره شوي دي. دا دوهم وار دی چې د افغانستان ولسي جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د ورمعرف شویو کاندیدانو په اړه رایه اخلي. ولسي جرګې تېر وار له 15 کاندیدانو یوازې 8 تنو ته د باور رایه ورکړې. ولسي جرګې تېر وار لږ تر لږه 12 کاندیدان په تحصیلي اسنادو کې ستونزو د دوګونی طبیعت او داسې نورو مسایلو لامل رد کړ. د شغلی غنی لوري یو کاندید له دې عمل رد شوی و چې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول تر تعقیب لاندې و. زیات افغانان له دې چې په افغانستان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې وتلې، خو لا تر اوسه د حکومت تشکیل نه دی بشپړ سوی، شکایت کوي او د راتلونکي په اړه اندېښنه لري.
د افغانستان د ولسي جرګې دوهم رسټل محمد نذیر احمدزی سات مخکزمه همکار اجمل تورمان ته په کابل کې وویل چې د عبدالباری جهانی د اسناد ستونزه تر یو بریده هواره شوې او دفاع وزارت ته یو کس غوره شوی دی. له نذیر احمد احمدزی سره د اجمل تورمان مرکه.
غلی احمد زی ټاکل شوی چې نن د کابینې د پاتې وزیرانو لپاره کوم چې پروګرامونه تشریح کړي دي صندوقونه کې خودل شي په اجنډا کې تغیر نه درغلی. ان شاء الله چې نن به صندوقونه کې خودل شي او وکیلان به کاندید وزیران ترای ورکي. بله
بله نن ورځ د شنبې ورځ موږ په اجنډا کې هم د کابینې د نوې کابینې سیبانو لپاره همدغه برنامه نیولې چې هغوی ترای اعتبار صندوقونه کې خودل شي او د خپل رای اعتبار واخلي.
بله احمد زی صاحب، یو شمېر وکیلان لیدی ازادۍ رادیو ته په خبرو کې او دغه شان په خپل فیسبوک پاڼو کې هم لیکلی دي چې کچيري د اطلاعات او فرهنګ وزارت کاندید وزیر دلباری جهانی په دغه پروسه کې شامل نشي نو دوی به دغه غونډه نن تحریم کړي او نور کاندید وزیران ته به هم رائے ورنکي. د موضوع څنګه تر کومه دغه مشکل حل شوه ده؟
جهانی سره موضوع حل دی چې لاره کې د کوم خاص خبره نشته. د مشترکه مسول نه دي تاسو وکړه چې ورځ چې شان به پر زده کوم مسول نه ده هغه اسناد ته ایدول پرې کې مهم تر دې رابطې بنمندل کمیسون ده او موږ ته مهمه بیا وزارت خارجه ده. یو کمیسون په دې کې لکشان ترلوده بیا موږ جایز وګڼل چې خیر د شفافیت لپاره د شنبې ورځې پورې به ته یو بل مکتوب دې تعقیبي مکتوب راوړي. انشاءالله مشکل به حل شي. تر څومره چې معلومات سره وزارت خارجه بیرته مکتوب ورکړی ده تعقیبي د خپل لاغه نه تېر شوی ده، حتی کسم هم ورکړی ده، نور څه مشکل نشته. پر امید یم چې 8 بجې انشاءالله تعالی جلسې شروع کېدو نه وروسته به دغه موضوع موږ حل کړو او په دې نن ورځ اجنډا کې به ونیسو.
بله که چیرې دغه موضوع حل شي نو د خغلی جهانی ته هم صندوق کې خودل شي او کنه د کاري پروګرامونو تشریح کوي تر غیر سره صندوق ورته کې خودل کیږي.
کاري برنامه خو به تشریح کوي ته پن کوم غواړو چې زر مونږ ته وختو پوسټ آیاتي داري مونږ سره کې نو جلسه کوو امتیازي وخت کې د دې په برنامه کې ونیسو. خو له برنامه تشریح کې بعدن به ریبل پروسیجر کې شامل شي صندوقونه کې خودل کیږي د لپاره به صندوق کې خودل شي. او احیانن که دا غسوله د کچې څه دفاع ماری شوې ده ماری پیسو ده ابم رسمن نن راځي موږ ته ماری پکېږي نو بعدن دی غل پارس په صندوق کې خودل کېږي د مو سره یو ځای کې.
بله د وزارت دفاع لپاره څوک ماری پیسو ده احمد زه صاحب؟
او د دفاع لپاره پرون څلور بجې ماری صاحب جمهور سره ملاقات درلود. د عبد الله خان په نامو په خانه پیژ او پیلي پیژندوال دی وزارت دفاع نه د کونر ولایت څخه ده د ماری پیسو.
د ولسي جرګې دوهم رسټیال محمد نذیر احمد صاحب.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هر شده. مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
نن د مازیګر د ماسپښین له درو د مازیګر تر 15 بجو پورې د ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې تاسو خپل هم ګډون کولای شئ او د اسدی رادیو لالاري ټیلی ازادي رادیو ته ټلیفون کولای شئ او د خبرونه ل میلمنو که کومې پښتنې لري هغه هم کولای شي. د ساجر رو پروانه خبرونه کې به وړاندې بلخ ولایت ته ورشو او بیا به کونړ ته مخه کړو. په کونړ کې له پرون راهیسې د نواپاسته سرحدي ساتونکو د ژغورنې لپاره عملیات پیل شوي دي، او د بلخ په ولایت کې مو د استیناف پر محکمې چې څه باندې اونۍ مخکې کومه حمله شوې وه له هغه وروسته د مزار شریف د حال پښتنه ل خپل خبریاله کوو چې د مزار شریف امنیتي وضعیت څرنګه دی.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپتو لښ پښنی وی پټول افغانستان کې اوري. په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي چې د سرکانو ولسوالۍ کې د نواپاس سرحدي سیمې ته د تللې لارې د پرانستلو او هلته د هغو افغان سرتیرو د خلاصون لپاره عملیات له پرون سهار راهیسې پیل کړي دي. روحله انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، دغه عملیات چیرته رسیدلی؟
مننه شبر سر، دغه عملیات چې دی وسم د سی د ناوی په کلی کې دی الته تم دی پانځه کونه، او دوی وی چې دوی زکه تم شوی دی په دغه ځی کې چې پلار کې مینونه دی، او دغه سیمه ډیر ځنګل لري د تیریو نو دغه خوانه په دوی باندې ځی کې د امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب شیخ خیل وی چې دوی د ملي اردو ځواکونه د انجینری ټیم چې دی هغه لګی دي د لارې نه نه لري کوي، او دوی پرو پرمختګ کوي ترڅو دوی ته زیات تلفات ونه رسیږي. د کونړ امنیت قومندان وی چې د پرون سهار یعنی شپږ نیم بجو نه چې دلته عملیات شروع شوي دي، تر اوسه پورې د افغان ځواکونو سرتیري زخمیان شوي، یو پکې وژل شوی دی، او دا وایي چې څلور تنه وسلوال طالبان پکې وژل شوي، شپږ ټپیان دي، او د دوی پرمختګ دوام لري. خو په قلار ځکه چې دغه سیمه ځنګل لرونکي سیمه ده او بل په لار کې مینونه ځای په ځای شوي دي، په خاطر باندې تیز پرمختګ نشي کولی. خو دی وایي چې تقریبا درې کیلومتره لار پات دی چې دوی نواپاس سرحدي سیمې ته ځان ورسوي.
په دې عملیاتو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره هوایي ځواکونه هم ملګري دي؟
نه، تر اوسه پورې شي بس هوایي ځواکونه ورسره نشته دي، خو د ټول افغان ځواکونو د خپل داخلي چې ملي اردو ده، محلي پولیس دي، نظم عامه ده، سرحدي پولیس دي، او دوی په کې دي او دوی په شریکه باندې دغه عملیات پیل کړي دي. خو د دوی د ادعا په اړه چې دولت کومه ادعا کړې، تر اوسه پورې وسلوال طالبان څه نه دي ویلي.
رهولان وری مننه. د پوکونړ کې امنیتي چارواکي وایي چې د سرکانو ولسوالۍ کې د نواپاس سرحدي سیمې د تللې لارې د پرانستلو لپاره او هلته د افغان سرتیرو له محاصرې څخه د خلاصون لپاره عملیات روان دي. د افغانستان په شمال کې د بلخ په استیناف محکمې باندې څلور وسلوالو نه ورځې مخکې حمله وکړه. تر دې پیښې راوروسته په مزار شریف کې امنیت ته اندېښنې زیات شوې دي، خو امنیتي ځواکونه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی د چې دغه ډول د نورو بریدونو مخه نیولې ده. له خپل خبريال مجيب الرحمن حبيبزي څخه او حبيب زيسب، امنيتي چارواکي څنګه دغه ډاډ خلکو ته ورکوي چې د نورو بریدونو مخه دوی نیولې ده؟
د کله چې حمله په بلخ ولایت کې د بلخ پر شمال فرمولې تیرونه تر سره شول، هغه وروسته په مزار شریف ښار کې امنیت په برخه کې د خلکو ویره زیاته شوه، او لاندې حمله په دې وروسته کې د بلخ ولایت امنیتي چارواکو تقریبا د ویونه په ترڅ کې درې تنه ځان وژونکي ونیول، او همدارنګه څو تنه څو نورې د پیښې چې خلکو د خدمتي خلکو د وژنو قصد مخالفین د ګلوډای شندې کړې. هم بیا تاسو د ایران وکړ چې موږ تاسو هیڅ ویره نه لري، او د څو تنو د انتحاریانو په نیولو او همدارنګه د څو نورو توریستي پیښو د مخنیوي په ترسره کولو سره ډاډ ورکړی دی ترڅو مخالفین نور بریالي نه شي چې دلته ناامني پېښې کړي. خو په ټوله کې لا کله چې په دې بلخ ولایت په استیناف کارولې حمله ترسره شوې دي، له هغو راهیسې تقریبا درې ورځې دمخه په بلخ ولایت کې امنیتي ځواکونو دلته امنیتي تدقیقات درلودل چې خلکو سره ویره رامنځته شوه چې قوت مخالفینو د بلخ پر هوایي ډګر یا هم بلخ پر پانتون او یا هم په نورو سیمو حملې کړي او مخالفین د افغان ځواکونو سره د جګړې په حال کې دي. د همدې لپاره یو پوهنتون په بشپړه توګه رخصت شو. موږ به تر بیا هم د نظامي تطبیقات د خلکو سره دعوې رامنځته شوله. د بلې ورځې لپاره بیا پوهنتون رخصت شو او بیا هم د مزار شریف مربوطاتو سیمو کې د ډزو غږونه تر غوږو رسېدلي وو چې دا هم د خلکو ترمنځ ویره ایجاد کړه او خلکو ډېرې دوکانونه وتړل، لار کور ته دفترونه یې پرېښودې. نو د هغه ورځې را په دې خوا تقریبا د خلکو ویره زیاته شوې ده او خلک ډېر محتاط شوي دي.
مجيب الرحمن حبيب زي مننه.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فریبا ظاهر کتنه ورته کوي.
د بریتانیا چپ ټایمز رسپانې په خپل ورستۍ غړنې کې یو مطلب لیکلی چې عنوان یې دی: د اداري فساد اداوی د افغانستان پولیسو ته د بریتانیا د مرستو د مخنیوي سبب شوی. رسپانې لیکي بریتانیا له افغانستان سره د 2 میلیارډ ډالر مرستې په برخه کې خپل ونده د فساد د هغو اداو ورسته وڅندول چې د ملګرو ملتونو په قراردادونو کې د ناسم مدیریت په برخه کې سوی وي. د دې قرارداد لمخې د افغانستان د 155,000 پولیسو د ماشونو د ورکړې سیستم تنظیمیږي او په دې سیستم کې د بریتانیا ونډه 22 میلیونه پاوند وه چې هغه یې 10 میلیونه ته لوړه کړه، خو اوس د دې پیسو ورکول ځنډول شوی دی. د دغې پروژې لمخې څو هیوادونو 315 میلیونه پاوند د ملګرو ملتونو لالارې افغان حکومت ورکولې ترڅو د افغان پولیسو ماشونه ورکړي. د کورنۍ چارو وزارت دغه پیسې خپل سیمه ییزو ادارو ته انتقالوي چې په پولیسو یې وویشي. ورسپنه لیکي دغه پیسې اصلي ځای ته نه دي رسیدلي او د پولیسو ماشونو او چارواکو د لارې په اوږدو کې ګرځولې دي. په افغانستان کې برتنوي چارواکي د دې پروژې په حق له او د چې دغه پیسې ځینې وختونه مربوطو مراجعو ته نه رسیږي خبر دي. ټایمز زیاتوي په بهرنیو پروژو کې د فساد اداوی عادي دي، خو د دې ستونزو هواری چې د څو نړیوالو ادارو یا نورو هیوادونو لخوا پر مخ وړل کیږي اسانه کار نه دی. د افغانستان د پولیسو د ماشونو د ورکړې په پروژه کې چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یا یو ان ډی پی لخوا تطبیق کیږي، د بریتانیا په ګډون د څو هیوادونو مرستې شامل دي. د ټایمز په خبره په افغانستان کې ځینې سرچینې وایي په ځینو مواردو کې د پولیسو په نوم جالي بانکي حسابونه پرانستل شوي او پیسې هلته انتقال شوي دي چې کله کله د ماشونو پیسې د ورکړې پر لاره ورکې شوي دي. د بریتانیا چاپ یو ویبل ورسپانې انډیپندنت یو مطلب خبر کړی او لیکي چې په افغانستان کې سلګونو برتانوي سرتیرو ته د ملاریا ضد داسې درمل ورکړل شوي چې د دماغي روغتیا لپاره خطرناک دي. د لاریم په نوم دغه درمل چې سرتیرو ته ورکړل شوی رواني ناروغي لکه خپګان او نورې داسې ستونزې رامنځته کوي چې دغه کسان د ځان وژنې پر لوري بیایي. انډیپندنت زیاتوي دغه درمل په افغانستان کې شاوخوا 0 برتانوي شزو او نارینه سرتیرو ته ورکړل شوی دی چې اوس تر درملنې لاندې دي. د بریتانیا دفاع وزارت په همدې وخت کې وایي چې د دې درملو خطر د ملاریا ناروغي په مقایسه چې په افغانستان کې د سرتیرو ته ورپېښې شوی وي ډیر لږ او له همدې کبله د دوی په خبره اوس هم په پاوز کې د ملاریا ناروغانو ته د دې درملو ورکولو ته دوام ورکوي. ورسره زیاتوي ځینې برتانوي چارواکي له دې اقدام سره مخالف دي او که د بریتانیا راتلونکي حکومت د کارګر ګوند تر مشرۍ لاندې وي نو په ځانګړي ډول به په پوځ کې دننه د ملاریا په ناروغۍ اخته کسانو ته د دې درملو د ورکړې په اړه له سره غور وسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له و د ماښام تر پورې بیا سدي رادیو په منځني څپه دولش پرښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د سوداګری وزیر خرم دستګیر د پنځشنبې پر ورځ په کابل کې افغان سوداګرو سره شمنه وکړه چې په پاکستان کې به ټول ترانزیتي ستونزې هوارې کړي او ټول هغه خندونه بل لري شي چې دا مهال ور سره افغان سوداګر د پاکستان په خاوره کې مخامخ دي. تر دې مخکې هم پاکستانی چارواکو شمنه کړې وي خو بیا یې عملي کړې نه وي. کابل ته د پاکستان د سوداګری د وزیر د ورستي سفر په اړه او د هغه د ژمنو په ارتباط اجمل اند افغانستان د سوداګری د خونی لمرستيال خانجان علي کوزي سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې د دستګیر خرم د سفر د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري لپاره څومره موثر وو. خان جان علي کوزي په جواب کې وویل
پاکستان د سوداګرۍ د وزیر خرم د سګیر سفر افغانستان ته او ډېر زیات مفید او دا سیمه میټله یو چنه ته خلوص په دې سفر کې موجود او هغه ستوند چې په دې ارتباط باندې موجود وي هغه ستوند دې ته په ګوته شولي هم د واګې په بندر کې چې کوم ستوند ته باندې کې موږ لرو هم په کراچۍ کې او همدارنګه د داخلي تجارت په ارتباط چې موږ او د دې په منځ کې موجود دي
هله کوزه سب تاسو په شمول د افغان سوداګرو استادو وخت په وخت هغه ستونزې له رسنیو سره شریک کړي دي چې په پاکستان کې دوی لري او دا ډېری جدي ستونزې وي د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خاغلی خورم په کابل کې د کوم ستونزو د هواري د مرستې شمنه وکړه
او هغه وکړه چې موږ موټرې به واګي ته پریږدي او د هغه مخې باندې دوی ته اجازه ورکړي چې د واګي نه نور مالینا هم را بار کی واقع افغانستان ته وړي دا را رښتیا وشي دا د موږ لپاره ډیره ښه خبره ده همدارنګه بس یو اټو چې موږ موټر ته به اجازه ورکړي چې کراچۍ ته لاړ شي او په کراچۍ کې زموږ مالینا را بار کی او د دې مخیام کولای شي چې زموږ مالینا کراچۍ ته ویسي چې ترڅو خارج ته صادرات کیږي په کراچۍ کې چې کوم ستونزې د ترانزیت په ارتباط کې دوی وویل چې په دې ریښتیا کې بعد افغانستان او او اته په ندرت کې د اته چالي 107 پورې د افغانستان کانټینر او کانټینر باید تای مراحل شي او هغه حرکت کوي افغانستان ته او هیڅ نو تفتیش ایگزامینیشن او اکسپکشن او دمرج په دې باندې نه راځي سہولتونه باندې ته اجازه دي همدارنګه د ترانسپورت په باندې کې د دې د زمونږ په انتقالاتو کې په مال باندې د کرایې راځي اسباب د ایران نه وی واده وکړه چې په خفته کې پرې سوا او بیا د ورځې حتی 200 کانټینر د افغانانو د ریل په واسطه باندې را انتقال کړي دوی هغه واده وکړه چې موږ به دا اتمان هدو علاوه د دې نه رئیس جمهور سره په صراحت وویل چې موږ تصمیم لرو موږ اراده لرو په کراچۍ کې افغاني کاروبار کم شوی دی زمونږ په اقتصاد باندې هم ناوړه اغیزه کړې ده په دې ته غواړو چې افغانان کراچۍ ته راشي د بندر عباس او د چابهار په ځای باندې کراچۍ نه استفاده وکړي
خغل الکو زیداره ته وایي چې څومره مطمئن یې ځکه پاکستان تر دې مخکې هم د افغان سوداګرو سره ژمنې کړې دي چې ستونزې به هوارې کړي خو وروسته دا ستونزې نه دي هوارې شوي څومره ډاډمن یې چې دا ځل به پاکستان د افغان سوداګرو د ترانزیت په برخه کې او د نورو سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې اواري
کړې د حقیقت دی چې پاکستان په خپل خبرې کې رښتینی نه دی او هر وخت نه تنها دا وزیر بلکې د صدر اعظم ټول واري د جمهور او د دې ټولو علي رضوان مامورینو حتی د افغانستان سوداګرو سره مجریا او ادم تر سره نشولا او د دې اساسي مبدا چې پاکستان هر وخت د کراچۍ نه یا د ترانزیت نه د افغانستان په مقابل کې سیاسي استفاده کوي د سیاسي روابط سره کوي دوی هغه مشکلات راځي او د سیاسي روابطو کې اوس مشکلات دي نو دوی فشار راوړي سیاسي لحاظ افغانستان هم دا مسله او دا مشکل درک کړی دی همدارنګه چې افغانستان دولت د پالیسۍ له مخې نه اوس چابهار بندر عباس او د حقینی بندر او د شیرخان بندر او حیرتان په بندر ته ډیره زیاته پاملرنه کوي
د افغانستان د سوداګری د خونوم رسچال خان جان علي کوزي خوشبین دی چې پاکستان به شاید اصل افغان سوداګرو ته اسانتیاوي برابر کړي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي
عبد الوهید د کونړ لدانګا مول سوالي لیکي دفاع وزارت ته کاندید کاسته باید ولسی جرګه د باور رائے ورکړي حسیب لخوست لیکي دفاع وزارت ته مناسب کس انتخاب شوی دی ولی محمد د غزنی لزنه خان لیکلی دی ولسی جرګه باید هغو کسانو ته رائے ورکړي چې د ملت غم ورسره وي قاری مولوی رحیم الله مقدس ته هلمند لمارجی لیکي له ولسی جرګې غواړم چې هغه کاندید وزیرانو ته رائے ورکړي چې د هیواد د رښتینی خادمان وي رشوت خور او جنگ سالاران نه وي خیر الله افغان له کندهار لیکلی دی ولسی جرګه باید وزیرانو ته د وړتیا او تخصص پر اساس رائے ورکړي فضل الرحمن عزیزی له لوګر لیکي ولسی جرګه باید نن د خلکو ټول ستونزې په نظر کې ونیسي او کاندید وزیرانو ته د اعتماد رائے ورکړي حامد ستانکزی د لوګر له شامزار سیمې څخه لیکي له ولسی جرګې هیله کوي چې کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي او د ولس ستونزو ته توجه وکړي. عبدالله د تخار له خواجهغار څخه لیکلی دی پر خواجهغار ولسوالي طالبانو بریدونه زیات کړي دي، حکومت باید جدي توجه ورته وکړي. دفتانی بیا لیکلی دی ولسی جرګه باید هغو کاندید وزیرانو ته رای ور نه کړي چې وړتیا نه لري. او یو بل اوریدونکي لیکلی دی د کندهار په پوهنتون کې د یو محصل د نیولو په خاطر مظاهره ده. ازادي راډیو د خبریال راوستوي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مرزي احمد زید څخه اورو.
تمه ده چې د افغانستان ولسی جرګه به نن د کابینې 15 وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي. همدارنګه ولسی جرګې د دفاع وزارت لپاره عبدالله خان د کاندید وزیر په توګه نومولی دی. په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي هوایي شرکتونو مسؤلین وایي سعودي عربستان ته د زړو الوتکو پر الوتنو د بندیز له امله اندېښنه لري. وسله والو کسانو د هغو 50 تنو سرونه پرې کړي چې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې تښتول شوي وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه مړۍ وایي ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. د امریکا ولسمشر د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو مشران سپینې ماڼۍ او کمپ ډیوډ ته د خبرو لپاره وربللی دي. او ټاکل شوی چې د فرانسې او روسیې ولسمشران د اپریل په 24مه د اوکراین د بحران په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان لوی درسي ستر جنرال شیر محمد کریمی د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف سره د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې تیر ورځ پر اول پنډي کې د پاکستان د پوسټ په مرکزی دفتر کې وشوه، د پاکستاني رسنیو په وینا په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي پوسټو د امنیت موضوع وڅېړل شو او په دفاعي برخه کې د همکاریو پر زیاتېدو او د اړیکو د پراخېدو پر موضوعاتو خبرې وشوه. د افغانستان لوی درستیز په داسې ورځ د پاکستان له لوی درستیز سره د دواړخیزو همکاریو پر مسلې وشخېده چې په بلوچستان کې پاکستاني پوځیانو فرانس پرېس اژانس ته وویل چې د افغانستان سرحد ته نږدې د افغان مهاجرو د روغانی په نوم کمپ کې یو لادن موټر چې 1200 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد پکې وونیو. د پاکستان د سرحدي ځواکونو ویان منظور احمد وویل چې د دې پیښې په تړاوي دوه تننی ولیدي، خو د کومې ډلې یا هیواد نوم وانه خیست چې په دې پیښه کې د لاس ولري. د سرحدي ځواکونو ویاند وویل چې لنیول شویو کسانو تحقیقات روان دي. د افغانستان د لوی درستیز د پاکستان سفر دوه ورځې نه دی چې نن به پای ته ورسی شي. دا په نږدې څلورو میاشتو کې د ستر جنرال کریمی د پاکستان دوهم سفر دی. تیر ځل په دسمبر کې دی پاکستان ته وروسته تر دې ولاړ چې په پېښور کې طالبانو پر پوځي ښوونځي برید وکړ او 150 کسان یې بوشل چې اکثر یې زده کوونکي وو. د همدې پیښې په تړاو بیا افغانستان 15 مشکوک کسان ونیول او پاکستان ته یې وسپارل. د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو میاشتو کې چې څه ویدي او افغان حکومت د فبروري په میاشت کې شپږتنه د پوځي روزنې لپاره پاکستان ته واستول چې دوی ته د پاکستان په پوځي اکاډمي کې روزنه ورکړل شي. په پاکستان کې تمکی شو. په کوټه کې حکومت د خیاطانو او نایانو یا سلمانیانو دوکانونو ته خبرداري ورکړی دی چې خپل دوکانونه د احتمالي خطر له امله ماخستن تر اتو بجو مخکې وتړي. خیاطان او نایان وای چې دوی اوس هر شی به د وسلوالو د حملو له خطر سره مخامخ دي. په تیرو څو کلونو کې په دې شهر کې په وار وار پر هغو سلمانیانو حملې شوې دي چې کارکونکي د پنجاب دي. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل پر راپور کې.
په تیرو اتو کلونو کې په کوټه ښار کې په وار وار د نایانو پر دوکانونو بمی حمله وسوې چې ګڼ شمېر پکې ووژل سول او ټپیان سول چې مسولیت د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو وسلوالو سازمانونو پر غاړه واخیست. د بلوچستان د اوسنی حکومت لراتک سره دغه حمله تم سوې. خو د اپریل پورې 18 په تربت کې د شلو مزدورانو وژنې په کوټه کې د پنجاب اوسیدونکو خیاطان او نایان یو ځل بیا له احتمالي خطر سره مخامخ کړل. دې ته په پام سره حکومت خبرداري ورکړ چې د خیاطانو او نایانو دوکانونه باید ماښام تر اتو بجو مخکې وتړل شي. کوټه جنا سړک ته چیرمه د سټی ټریلر په نامه خیاط وایي اوس چې ورځې اوږدې سپې د دوی اکثر ګراکان ورته له ماښامه وروسته راځي، نو که دوکانونه پر اتو بجو وتړي کاروبار به په ټپه ودرېږي. د دې دوکان مالک محمد ایاز وایي سره له دې چې هره شیبه د وسلوالو حملو له خطره په ویره کې وي، خو که کار ونه کړي څه به کوي؟ زموږ کاروبار به ډېر اغېزمن سي، ځکه موږ خپل کارونه تر ماښامه نسو پوره کولی، باید د شپې تر ناوخته کار وکړو. پولیس که په زوره په موږ دوکانونه بندوي بند به یې کړو، خو که زموږ د امنیت غم وخوړل سي بیا خو بېغمه خپله خواري مزدوري کولای سو. که مو امنیت ونه ساتل سي مجبور یو، بیا به دوکانونه وختي بندوو، کور ته به ځو. نور نو هره شیبه په اندېښنه کې یو چې څوک به راسي، حمله به راباندې وکړي، لاړ به سي، هېڅ درک به یې هم ونه لګېږي چې چا ووژلو. د ګریس ټیلر په نامه د یوې بلې خیاطۍ مالک محمد کلیم وایي د دوی کارګر ټول له پنجاب راځي، خو وایي خرابو امنیتي حالاتو هغوی دومره ډارولي چې که هر څومره منت او زارۍ ورته وکړي په وار وار ټلیفونونه ورته وکړي، خو هغوی کوټې ته نه راځي. له محمد کلیمه مې وپوښتل چې د پنجاب څومره کارګر به د ناامنو حالاتو له امله له کوټې کډه سوي وي، په ویره ویره یې ځواب راکړ. خو ولاړل، نو ډېر ولاړل، ډېرو کوټه پرې شوه، دوکانونه او کورونه یې خرڅ کړل، پنجاب ته کډه شول، ټول ولاړل. زموږ ډېر خیاطان هم له کوټې ولاړل. دغه حالت ضرور زموږ په خلکو کې کرکه زیاتوي. ګوره چې مخ ته به څه کېږي. په ګریس ټیلر کې ماشین ته ناست کارګر محمد ابراهیم زما په ورتګ سره ماشین ودراوه او پر څیره یې له ورایه ویاره خپره وه. دی چې د دوکان د دروازې ښیښې ته نږدې ناست و، هره شیبه به یې سړک ته کتل او ویل یې چې له ماښامه وروسته له ډاره په ډاډه زړه کار نه شي کولی. موږ چې په دوکان کې ناست یو، د ماښام تر اذانه وروسته ډارېږو، نو خپل ملګري ته وایم چې درځه دوکان وتړو او لاړ سو. دوی خو اعلان کړی چې دوکانونه باید په اتو بجو وتړو، خو موږ یې په اوو نیمو بجو لا بند کړو، لاړ سو. ډار خو ضرور وي، که مو امنیت وساتل سي ډېر به شوي. د کوټې پر پرنس سړک باندې یوه لویه سلماني ده چې اووه اته کارګر پکې کار کوي. د دې سلماني مالک حاجي اختر وایي دی له تېرو 50 کلونو په کوټه کې همدا سلماني لري او تر اوسه پورې ورته له هیچا هم خطر نه و، خو وایي وروستیو حالاتو زیات اندېښمن کړی دی، ځکه چې وایي د پخوا غوندې په ښه زړه روزګار نه شي کولی. زموږ ګراکان خو له اتو بجو وروسته چې دوکانونه او مارکیټونه وتړل سي هغه وخت راځي، نو که سلماني په اتو بجو وتړو کاروبار به مو نیم په نیمه ختم سي. زموږ سلماني خو د ښار په منځ کې د پرنس سړک د شپې تر 12:00 بجې پرانیستی وي. موږ خو هېڅ ویره نه لرو، خو پولیس وایي چې دوکانونه وختي وتړئ. موږ له حکومت غواړو چې که واقعا ډېر امنیتي خطر وي، نو موږ ته د تر 9 بجو د کار اجازه راکړي. د یادونې وړ ده چې لس ورځې وړاندې هم د کوټې په سټلایټ ټاون کې وسلوالو پر یوه سلماني باندې حمله کړې وه چې دوه تنه یې پکې ټپیان کړي وو، او د تیر 2014 میلادي کال په اکتوبر کې هم په کوټه کې پر یوه سلماني په برید کې 4 تنه ووژل شول، چې مسؤلیت یې د بلوڅو یوه خپلواکي غوښتونکي سازمان پر غاړه واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. وړاندې ازادي او اورېدونکي 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو تر هغه مخکې د عراق په اړه یو راپور راخلو. عراقي چارواکي وایي چې د دې هیواد د پخواني دیکتاتور ولسمشر صدام حسین مرستیال عزت ابراهیم الدوري د شنبې په ورځ د دې هیواد په مرکزي سیمو کې په عملیاتو کې وشل شوی دی. الدوري د عراق د صدام حسین د رژیم تهم لوی سړی و چې په 2003 میلادي کال کې پر دې هیواد د امریکایي ځواکونو د عملیاتو له پیل سره تری تم شو. داسې اوازې وي چې شاید د دې هیواد په شمالي سیمو کې پټ وي. داسې انګیرل کیږي چې الدوري په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د رامنځته کولو اصلي پلان جوړوونکی دی. نور جزئیات د فرشتې جلال سي پورا پور کې.
د عراق په مرکزي سیمو کې یو شمېر ملکي او پوځي سرچینې باور څرګندوي چې عزت ابراهیم الدوري غالبا د دې هیواد د صلاح الدین ولایت په تلال حمرین غرونو کې وژل شوی دی. د تلال حمرین په نوم د غرونو دا سلسله د صدام حسین د پلرني کلي تکریت په ختیځ کې پرته ده. ابراهیم الدوري چې یو مهال په خپل سیمه کې د یخ ټوټې خرڅولې، ډېر خلک د یخ سړی په نوم پیژني. په عراق کې د صدام د رژیم تر سقوط وروسته امریکایي ځواکونو په هغو قطو کې چې د پخواني رژیم د لوړ رتبه مامورینو د پیژندګلوۍ لپاره چاپ شوی وي، عزت ابراهیم الدوري ته د پښې پاچا لقب ورکړی وو. د عراق یو لوړ رتبه جنرال حیدر البصري د جمعې په ورځ د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې الدوري او د هغه 9 تنه ساتونکي د عراقي ځواکونو او شیعه ملیشو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. د عراق د صلاح الدین ولایت والی ویلي چې امنیتي ځواکونو پر هغه کاروان حمله کړې وه چې الدوري او د هغه ساتونکو پکې وو او درې تنه چې انتحاري حمله ته تیاری نیولې و هم وژل شوې دي. د صلاح الدین والي زیاته کړي چې الدوري د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې د جوړېدو د پلان اصلي طرح وو. د عراقي چارواکي ویلي چې د سیمې امنیتي ځواکونو ته خبر ورسېدلې و چې په دې کاروان کې وسلوال کسان شته، خو دوی نه پوهېدل چې ابراهیم الدوري به هم پکې وي. دا اول وار نه دی چې د عراق دولتي ځواکونه د صدام حسین د رژیم د دغه لوړ رتبه مامور د وژلو ادعا کوي، خو ویل کېږي چې دا ور بدل دوري په نوم موندل شوی جسد د هویت د لاس څرګندېدو لپاره د ډي ان ا معاینې ته واستول شي. په تکرید کې یو شمېر عیني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو کسانو تیر کال د شار تورنیول ورسته د صدام حسین او الدوري عکسونه پورته کړي وو. الدوري په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي سنی ډلې د فعالیت تر پیل مخکې د بغداد د شیعه رژیم پر ضد تخریبي فعالیتونه هم رهبري کول. خود صدام حسین د باس ګوند پخوانی ویاند حاضر حسین المرشدی یو عراقی تلویزیون ته ویلي چې د غرپورټونه ناسم دي چې الدوري وژل شوی. الدوري د باس ګوند له عمده غړو څخه وو.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشحالی په هیله د دې په خبرونه کې مو تر ډیره هغو پیغامونو او شکایتونو ته ځای ورکړی چې د کوکنارو د کشتونو په اړه دی. البته باید یادونه وکم چې یو شمیر اوریدونکو شکایتونه کړي چې د دوی په خبره د کوکنارو پر کاروندو یو ډول توا پشل سوي چې ورسره نوري ناروغي او بیلابیل ستونزې رامنځته شوی دي. نمو ځندوم راځي په ګټه وورو.
زه د ادمند ولایت د سنگین ولسوالۍ خبره کوم. دا د واوی د پاشیا دا اوس مشهور و دا خلک په کویږي د غلي د مرزي او سره زیات سوال د کوښنيان د ماشومان ډاکټر ته ورولې هغه وای وای دا دغه دغه څه دی توا او څه دی او دغه کښتونو واسه سر درخت یا تاوان وکي غنم دغه مرزونه وکړه.
السلام علیکم، زه اجل محمد د پراد ولایت بالا بلک ول سوالي د پیور کلی ستاس سره خبره کوم. مور دغه اوادلارې په مور باندې دغه سیمایي سان چې پښیلې دي وزموږ انسانانو ته او حیوانانو ته او ټول کښاورځي ته ډېر تاوان رسولې دي. مور د دولت څخه دغه خواهش کو او د رادو ازادۍ د خلکو څخه چې په بدل کې زموږ ته غنمونه ګران کړي او دغه تاریخ خود به خود خپل ورکیږي.
زرد لکیم د فاره ولایت بالا بلوک له سواریز خاطر چې تنظیمات درکو ما زموږ شکایت ده د خپل دولت څخه چې پر موږ باندې تایرو سم پښیلې دي. یو ور دي دوه ور دي درې ور دي بالا د خاص ورته مال میږي. زموږ ټول کښتونه د بینه څخه وړي دي، کوم غنم دي، کوم سردرخت دي، کوم باغونه دي، ټول راته کې باکړه. هاته چې زموږ ایوانان وایو پسونه چې موږ کوم واښه ورته ریبو د مالوتې ورکو چې ویخري عملونه یې ټول واښه سره مړې کړ راڅخه ګرګې کړو پد کې رجیدلې دي بالا بس چې مرزي ور پیدا کړی. کوچنیانو په سرو کې مسپیس په ټوپونه پیدا شي دي چې خارش کې یو مرزان دي چې ډاکټر ته وړو پازاوی خوران هغه په علت نه پوهیږي چې دا ور کوي وای دا شکیږي نه پیدا نه کوي ډاکټران هم په علت باندې نه پوهیږي. نو موږ دا چې څنګه څه څه دا خو یې چې تاسو دا ترې چې موږ یې تاسو مورې لار کې د دې لپاره مورې لار کې چې موږ تی باکي.
زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ خبره کوم چې د امریکایانو ډېر سخت دوا پښېل د ډېر کشیان او ډېر خلک دا تبو عملو عملونه د کشیان کېږي او د پروتان مې د اخره خلک ټکونه دي تر کشیان باندې دغه د انیم راشيږي دا د پیغام چې دا ورسیو اشرف خانته.
زاد کریم سفراله ولایت د بالا بلوک د ولسوالۍ سمې خبره کوم. ما هغه پیغام د ازادۍ راډیو ته چې ولورو چارواکو ته ورسیږي د زموږ په منځ کې سمونه پښل شوی دی بیر د زموږ اصلات ته توانونه رسوي. دوی خو ته یا کو په استلا پښیلې چې ما ته یا کو ته توان وکي موږ بالکل خوشاله چې موږ تاریخ کو نه خلاص وو دولت یو کار بل را سره وکي چې موږ باندې راته جوړ شي. مش خپل خپل دولت سره قرارداد او امضا وو معنا موږ دغه خپل دغه سره منو چې مشتریات نه کړو ودا خو ځلمې چې دوی مشترکي وروره معنا دوی په تاریخ باندې سم وو پاشي پر دغه نورو دغه باندې ډیر تاثیر کړی لکه پر ورشو لکه پر غنمو لکه پر نورو سر درخ باندې دا خو زموږ انسانان زموږ دغه حیوانانو ته ډیر زیات سخت اوان رسولې دي. کچیر موږ دغه دولت دغه زموږ غور ونی کی زموږ ژغ وانه وری موږ بخپل د ځان سره خود به خود خودکشي وکړو یعنی دا چې څنګه څنګه دې دوی وزارت ووم شلی موږ یو پر یو نه پر پر دې برابر نه ولاړ ګران وګړو دا غد ما پیغام پریږ دوی دغه څنګه دې وزارت ووم شلی د بالا بلوک د ولسوارو یو د ګرانی د کلی یو نه پر نه یو پس صلاح او نپاری څوارم نه ترې چې مظاهره وکړو پر دغه دغه سړک باندې ولرېږو موږ بیا مو هم زړه څنګه کړی کچیر دغه سمونه باندې نشي انکام لري چې خودکشي وکړو یا به ځان وژنو یا به د دولت سره خرابې رسو یا به یو دغه رسو وسلام ډیر په احترام
زدار وزدان د جراوت څخه خبره کوم ما درو لکه د میوند چې دوايي پر پښکیش در موږ پر وزدان د جراوت پر لسوالي مارش په دوايي پښکیش څه څه ما دا ګیلا د شوش پر موږ کې هغه د سر خبروي لانه ته څنګه له زور زور واکان اندي ولان چې موږ نو بار چاته دغه وکړو ته څنګه خبروي وایي
دوستانو شکایتونه او ګلې مو منم خو دا هم باید ویم چې موږ تر خپل وسه هڅه کوو چې تاسو پیغامونه خبره کو کله کله د ناسمو ټلیفوني اړیکو لکه تاسو ژغ سم نه اوریدل کیږي او پوهیدل ګران وي نو ځکه شایي زموږ څخه ځینې پاتې وي خو دا د نن ورځې د شکایتونو په اړه مې د بیلګې په توګه په فرا ولایت کې زموږ له همکار احمد شاه فطرت سره خبرې کړې دي او تاسو د غستون سیمې سره یادې کړې دا د جزئیات تاسو سره شریکوم فترت که تاسو لطفا راته وایست لکه چې تاسو هم خبر یاست ځینې داسې اوریدونکو موږ لرو چې پیغامونه را لېږلي دي او دوی شکایت کوي چې د دوی پر کشتونو باندې د دوی په خبره یو ډول مواد پاشل سوي دي چې هغه نه یوازې کشتونو ته بلکې انسانانو ته او نور څارویو ته هم ځینې ستونزې پیدا کړي مرزي پیدا کړي آیا واقعا تاسو هم دغه ډول پیښې لیدلې دي او وضعیت څنګه دی
بل لکه څنګه تاسو اوریدونکي هم شاید د اوغزه تقریبا له دوه میاشتې په دې خبره فرا ولایت کې پیښل شوی هم دا شم وو چې ځینې نش نشانی هم پیدا شوی دي لکه څنګه چې تاسو معلومه ده مخکې هم په یو کلم موږ پر دې کې راپورون درلود چې د فرا په بکوا بل بلوک او پر شروع ولسوالۍ کې لمړی خلک ویل چې تر دې پر د ګورنر پر کروندو باندې ځینې مواد پاشل شوی دي په وینا چې هغه د ګورنر د منډلو لپاره دی وایرا چې ستنه په غونې مواد یې راغله خرابې او چې هغه پر تشتو هغه د پیو د غنم او پنورو باغو باندې اته پر هغه کړی و دا غو ورسته اوس په ورسته ورځ کې لکه پرونه تیر ورځ ما هم په خپل دین ناروغانو ولې د فرات ولې تیر وختن کې هم دا چې خلګان ما ډی کې نه ولې ما کابو شل نفر د دې نفر لیبل دي چې امر د فرات شاته د مدن لپاره وړي د دې په پوسټر کې واکان یو ډول ناروغي پیدا شوی دی چې دیو خلک وایي البته چې دا ناروغي دا واسره پیدا شوی چې دا مواد پاشل شوی دی نو زه چې تیر هڅه وکړم د روغتیا چارو سره هم خبرې مو وکړې ته د مریضان په خپل ما روغتون ته یو لاله چې ډاکټران ته وشول ډاکټران وایي چې دا د پوسټر کې یو ډول ناروغي ده خو دی وایي دا یو انتاني ناروغي ده او ډیر ډیر هم سرایت کوي چې مخنیوي ونیسي
یعنی غوی دقیق دا نه ده منلی چې دا د دوا ول څخه پې چې دا پښل سوي دي د دې دوا څخه د ناروغي رمسته سوي ده کیا کمبل شي څخه دوی دلیل سوایي ډاکټران
دا نه روغتیا په خپل ځای څخه چارواکو رئیس نور مسؤلین خدا خبر راکړي دا دوای خو ځینې ډاکټرانو بیا دا خبر ترېد چې ګومان کې ځینې د اساسي نه ځینې د پوسټي کې اساسي نه پیدا شي ځین دواګان لامل د دې په وینا چې په فرا ولایت کې واته په افغانستان کې دومره پرمختللي لابراتوارونه هم نشته چې دا تشخیص یا دا وڅېړي چې آیا دغه دوا له عمله وکړه نور عوامل هم پکې دخلي خو لومړی څېړنې چې دوی هم موږ ته ویلي دي هغه دا څه شي چې دا په خپل ډول مرض دی چې د پوستکي مرض یې ډېر ساري دی یعنی په بلابولي کې اوس دوی وایي چې پاره کورنۍ کې څه نه پاره نور وسیږي ډاکټر نه صحیح دی چې دا ساري دی او که دا غمدي زه ډاکټر ته یو نسیا همداشان هغه ته په نه پاکونه ته د سټول بدن یې نیسي او هغه
بلې ما غوښتل چې هم دا مسله تاسو سره یاد کوم چې آیا د دې خبره کوم څوک نه تر اوسه پرمړ سوي د امده ناروغي لکه
بل تر اوسه پر خو مو څه چاونه دی راځي چې څوک مړ سوي د ناروغي له امله ولې لکه څنګه چې ما هم د دې کسان راغلي و چې په نه ولې د واکین کې د نشته ور ور ډیر جوړ جوړ چې په نه و بس لکه پوسټ یې خلک چې شانده غوښمل چې سړي دې لیکي دا سماده نيزي
بله
په دې اکل ما د کرهنې ریاست سره همدا شاند په فرا ولایت کې د مخالفت وکړم بارګي راته سره هم خبرې کړې هغه هم د تروتنه ته لري چې دا ناروغي او همدا شنه غافتونه چې په کوکنار او په غنم او په نورو کروندو کې پیدا شوي چې هغه د دغه دواګانو له امله یا دلته دوا پاشل شوي هغه د دې داسې اوسونه مني دوا پاشل شوي نو بیا هم دغه اندېښنه زما خپله د خلکو پر ځای ده او موږ د څو وار وارې هم د چارواکو سره خبرې کړي دي د پام وړ چې تر اوسه لکه تر اوسه چې لیدل کېږي کوم خاصې پاملرنه او توجه دې کار ته نه ده شوي.
بله ستاسو یوه بله پوښتنه چې آیا تاسو په خپله دغه کروندې لیدلې دي ځکه دوی په خپله اورېدونکي دغه ادعا کوي چې پرته له کوکنارو څخه نور کښتونه غنم او جوارې او هر څه چې کرلې دي هغه نور حاصلاتو هم دغسې زیان لیدلې دی. آیا تاسو دغه کښتونه هم لیدلې دي په خپله وقن دغه سې تاسو؟
بله د دې ځای په تللی یم خپله د کروندې مې لیدلې دي. د دې کروندې دې دا کوي چې دا مخ شو پاشل شوي ما نه څه خبرتنه وکړي چې تاسو کوم څه ځینې عکسونه یادول دی خو په دا وخت کښې چې موږ ورته کتنه وکړو واقعاً د دې کروندې ژېړې غوندې شوي دي یا داسې ژېړ رنګونه ژېړ شوي دي د غنم هم همداشان نور بوټي کوکنار هم داسې ګمان کېږي چې وفات وي لکه یو وفات غوندې چې په یو دې لمنځه وړي خو هغه د هغه اثار چې دوی وایي هغه دوا چې پاشل شوي د هغه اثار والایم اوس نه لیدل کېږي ځکه چې هغه دوی وایي یو میاشت دوه میاشتې مخکې د شپې به چې پاشل کېدل سهار چې به موږ راغلو دام به وه د سپینه پخه لکه واوره غوندې او بېرته به ورکه شو مرض څه په کښې ولې د هغه والایم نه معلومېږي اوس
او دا مرض یوازې په یوه سیمه کې دی یعنې ډېری اورېدونکي د بالا بلوک څخه زنګ وي آیا په دغه یوه سیمه کې دی که نور په نورو ځایو نورو ولسوالیو کې هم شته؟
دا په بالا بلوک کښې ډېر دی په بالا بلوک کښې تر نورو ځای ډېر دی خو دا په بکوا ولسوالۍ کښې هم شته او په پرشرود کښې هم شته خو د ډېرې سیمې چې هلته دغه افات نیولې دي هغه په بالا بلوک کښې دی او دغه پوستکي ناروغي هم تر ډېره په بالا بلوک کښې پیدا شوې ده اوس.
دوستانو په فراه ولایت کې مو د ازادي راډیو د خبریال څرګندونې واورېدې چې وایي په دې ولایت کې د کوکنارو پر کښتونو او کروندو یې له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او اوس به هم د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت د مرستیال ابراهیم اظهر هغه مرکه هم در واورم چې په دې اړه مې ورسره کړې ده او ستاسو شکایتونه مې ورسولې دي.
سمپاشی یا کم دوه علاقا فوق استعمال کرده در فرد دیه چه اندهوس امون تیمون علاقا بخده با مانگا یا علاقا با کوکنار علاقا تیمون امون تیمون پا خندهار پا هلمان، نیمروز، زابل، اروزگان، منگرهار، لغمان او کمار که دی مفروض دی علاقا هر او رز موشه دی ریپورت لرکی دی اردکشان ترتبه دینه دی مانگا رزی کوکنار ترتبه خاص رپورت دا اول مرده چې موږ اورو تاسو رادیو څخه اورو چې خلک دا شکایت دینه لري چې هلته سمپاشي یا د خلک دوا پاشلې ده موږ کوم رپور کوم دغه نه لرو بیا موږ پوښتنه کوو چې دا کوم ادارې ده استعمال کړې ده او آیا دا حقیقت دی؟
بله اظهر صاحب لږ څنګه چې زموږ خپله خبریالان په سیمه کې دي د هغوی سره هم موږ خبرې وکړې هغوی دغسې پېښې لیدلې دي نو تاسو څه فکر کوئ چې دا به د څه شي تاثیر وي چې په همدغه موسم کې چې د کوکنارو د کښت وخت دی او د دوی پر کښتو باندې هسې داسې اثار والایمې پیدا کړې چې هغه دوا ته ورته دي نو تاسو څه فکر کوئ چې دا به څه دلیل وي؟
موږ خو تر اوسه کوم نمونه یا سمپل موږ ته رسېدلی نه دی که چېرې څوک ادعا کوي چې دوی سره دا کوم کار شوی ده یعنې دوا پاشي شوې ده یا کوم اسپرې هلته څوک استعمال کړې ده کېدای شي دوی رسما د عمومي نمایندګي یا ریاستونه چې په ولایت هلمند او کندهار دي دوی به واسي خپل شکایتونه هلته به وکړي یا دفتر والي ته به واسي هلته دا شکایتونه به وکړي دپاره دې که چېرې موږ کوم ثبوت د هغه په حساب ونه لرو هسې خو مشکل ده چې موږ ومنو چې څوک هلته دا اسپرې یا کوم دوا پاشلې ده دپار دې دا نیه ده خو زه چې پوهېږم هر کال کوم وخت چې دا کمپاني د اړولو د طبیعت د اړولو په ارتباط چې ځي هلته په ساحاتو کښې بیا دا اوازې او دغه خپروي دوی دښمنان دی د افغانستان او خصوصا دا مافیایي مواد مخدر دوی فعال دي هلته دوی غواړي چې د دولت او د خلک په منځ کښې دا فاصله ایجاد کړي او خلک دغه پروګا کړي نور دا کوم حیثیت نه لري.
بله از هر سب تاسو نو د کوکنارو د لمنځورو لپاره معمولا لکمو طریقو څخه کار اخلي چې دغه کشتونه خراب کړي نور څه طریقې ورته لري معمولا په هر ولایت کې؟
نوم طریقه روش دا ده چې کوم ځایونه چې هموار دي لکه هلمند او کندهار یا فراه او نیمروز هغه ځایونه چې هموار دي موږ د تراکتور او د ای ټي وي چې یو رقم متشکل غوندې دي چې په څلور سالونه لري او دوی کولی شي ډېر په سرعت ځکه د تریاکو مات کړي نو تراکتورونه او فقط مات موږ تراکتورونه او دا ای ټي وي دا متشکل چې ما ویل فقط دې فقط دوا طریقې دي چې موږ د ترکتور د کوکنارو الاولو پرتنیت موږ استفاده کوو نور کوم طریقې موږ تر اوسه استعمال کړی نه دی دا بالکل غیر حقیقت یا خبرې دي.
د ازادي او اورېدونکو د خپرونې مینهوالو موږ تل هڅه کوو ستاسو شکایتونه او ستونزې تر مسؤلینو ورسوو او جواب یې ستاسو سره شریک کړو په دې هیله چې دغه او نورې ستونزې مو ورسي نورو پیغامونو ته مو هم سترګې پلاریم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تصویر دیوال کے گڑولے ستانوم پلاس لکلے دیکھو در پلا ناستا ہم دے آخری ریلے تو تفو کے آدمی دے سہر دے کما خام دے سہر دے کما خام دے سلام دے او ہر جڑے کے دے مقام دے تجھوں کے دے خاوے ساتھوں کے دے خاوے نہ دے خوب نہ دے حرام دے وطن بندے دے پام دے
ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک روز